درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم. لومړی د دې سات خبرونه واوري. تمده چې استرالیا د هغو افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري په غیر قانوني ډول وژل شوي دي. په 2000 کال کې داسې راپور خپور شو چې په کې ادعا شوې وه چې د استرالیا پوځیانو د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په افغانستان کې 9 زندانیان او ملکی افغانان وژلي دي. د استرالیایي پوځي چارواکو په وینا د لوی درستیز لوري د 2000 کال د خبره شوی راپور تر تایید وروسته به استرالیا د وژل شویو افغانانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو مسأله وڅیړي. استرالیا د نړیوالو ځواکونو په ډله کې شاوخوا 400 عسكر افغانستان ته استولي وو. په کابل کې د روسي سفیر وای ماسکاو شای په افغانستان کې نوري کنسولګری پرانیزي. دیمتری ژیرنوف دا خبره پرون د روسي تاس خبري اژانس ته وکړه او زیات یې کړ چې د اوس لپاره د ته اړتیا نشته، خو په راتلونکي کې هیڅ شی څوک را دولې نشي. افغانستان او روسي له 1990 کال راهیسې ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګې کړې او په کابل کې سفارت پرانیست. بیا یې وخت په مزار شریف کې کنسولګری جوړ کړ او د اړتیاله مخې څو نوري کنسولګری هم په بیلابیلو شهرونو کې پرانیستي. د طالبانو حکومت د روسیې په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلې، خو روسیا له هغو څو ګوته پشمیر هیوادونو څخه دی چې د 2021 کال لاګس وروسته چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې خپل سفارت بند نه کړ او په مسکو کې هم د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. د سینما د لوبغاړي رحیم سعیدی یو شمیر خپلوان وای چې سعیدی طالبانو نیولای دی. دوی ادعا کوي چې سعیدی د تیرونی له یک شنبه راهیسې د طالبانو استخباراتو بې ولای دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا خبر تر دې دمه تایید یا رد کړی نه دی. سعیدی د افغانستان د سینما د لوبغاړو د ټولنې غړی دی او له یو شمیر تلویزیونونو سره یې کار کړی دی. نن د افغانستان د ختیز د څلورو ولایتونو په شمول چې تیرونی سیلونو ځپلې دي، په اتو ولایتونو کې د بارانونو او د سیلونو وړاندوی نه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، همدارس په بدخشان، لوګر، پکتیا او خوست کې د بارانونو او ورسره د سیلونو د بهیدو اټکل کیږي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان په یو شمېر شمالي، مرکزی او لویدیځو ولایتونو کې د سختو بادونو اټکل شوی دی چې سرعت به په ساعت کې له 500 تر 90 کیلومتر پورې وي. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې چې د تیرونې په پای کې خپور شو، د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو، ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې وروستي سیلونو او طوفان تر 40 ډیر کسان مړ کړي او له 340 ډیر کسان ټپیان کړي دي. اسرائیلی البتکو پرون د یمن پر حدیده بندر بمباری وکړه. دا بمباری یو ورځ وروسته تر دې وشو چې یمنیانو په بی پیلوټ البتکو تل ابیب ویشت. د اسرائیل پوز د شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د حدیده په بندري شار کې یو شمیر پوزي هدفونه ورسته تر دې وبشتل چې په ورسته یو میاشتو کې حوثیانو تر 200 ډیری حمله پر اسرائیل کړی دي. خو د جمعې د ورځې په بریټ کې د لومړي ځل لپاره یو اسرائیلی ټپي شو. د سشکال جنوري را په دی خو امریکایي او برېټانیي ځواکونه هم څو ځله په یمن کې حوثیانو وروسته تر دې پنه کړل چې حوثیانو په سره سمندرګي کې پر تجارتي بیړیو بریدونه وکړل. حوثیان وایي چې په دې ډول پر غزې د اسرائیل د بیت غچ اخلي. او د آسیا د شل اوورونو د کرکټ د شزینه لوبغاړو د اتل ولی پترس کې به نن د دې لوبو تیر اتل هند له متحده عربی امارات او پاکستان له نیپال سره مخامخ شي. دا لوبي د جمعې په ورځ د جولای په 19 په سریلانکا کې پیل شوه چې د جولای په 28 به پایلو به وي. د آسیا د شزینه کرکټ په دې اتلولۍ کې د کوربه هیواد ترڅنګ د هند، بنگلاديش، پاکستان، تایلند، سریلانکا، متحده عربی امارات، نیپال او ماليزیا ملي لوبډلې برخه لري.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې نن بیا د ورشتونو اټکل شوی. د تیرې اونۍ د ورشتونو او سیلونو په نتیجه کې زیانمن شوي د مرستو له نه ورسېدو شکایت کوي.
دوی راغلي دي اخباز خلکو سره مسته کوي، یا راغلي دي یو کول سره کړی بل سره نه کړو.
د باغونو خاوندان وایي حاصل ډیر دی خو بازار یې کم. د سوداګرۍ او پانګونې خونو مسؤلان وایي د جوسو فابریکې باید ډیر شي.
د شولو نه زیاتې ګټې او وړې کارخانې دي چې جوس تولیدوي. ظرفیت لوی موجود دی په افغانستان کې. میوې ډېرې دي.
د ایران په فارس ولایت کې افغان کډوال وایي چې ایرانیان پر کورونو حمله کوي. د افغانستان د نجونو د کرکټ غړیو د کرکټ له نړیوالې شورا د جلا وطن ټیم د جوړېدو غوښتنه کړې. په بنگلاديش کې له ناکرارۍ وروسته غرض بندیز اعلان شوی دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په ختیځ کې د نورو ورشتونو او سیلونو اټکل په داسې وخت کې شوی دی چې د ملګرو ملتونو په وینا لا هم له ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان څخه د تیرې اونۍ د سیلونو له امله د تلفاتو دقیق شمیرې نه دي ترلاسه شوی. ملګرو ملتونو له دغو سیل ځپلیو سره د مرستو غږ کړی او یو شمیر سیل ځپلیو ازادي رادیو ته ویلي دي چې له دوی سره چې څرنګه شایي هغه سیمرسته نه ده شوی. د موضوع تفصیل له احمد شبر اورو.
د افغانستان د ختیځ په څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې نن له 15 تر 15 ملي متر پورې د بارانونو د ورېدو اټکل کیږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وړاندوینه کوي چې په دغو ولایتونو کې د سیلونو امکانات شته. دا هغه ولایتونه دي چې د تیر اونۍ له دوشنبه راهیسې سیلونو او طوفانونو پکې د لسکونو کسانو ژوند اخیستی دی. ملګرو ملتونو له دغو سیل ځپلیو سره پر مرستو ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي چې د دغو سیل ځپلیو د سرپناه غم باید وخوړل شي. په ننګرهار کې تر ټولو زیاته د سرخرود ولسوالۍ ځپل شوې ده. د هیبت الله په نوم د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل چې بې نظمه مرستې شوې دي.
دوی راغلي دي اخباز خلکو سره مسته کوي، یا راغلي دي یو کور سره کړی بل سره نه کړو. تقریبا دا زمونږ خپل پلان پکې شهید سورونو پکې هغه زخمی ده. بيخي کومه موسسنه راغله، باز راغلي دي یو صرف راډګي دي پاره ویلي دي او برتل کوم مرسته نه کوي. په مجموع کې نظام خو بيخي د نظامی سونګ راغل زمونږ ته مثال داډ ګره راکړي. نو په مجموع کې تاسو ګور دا ساخي ګورې ډیر زیات تهریبي شي ودی او تر اوسه شا کوم مرسته نه دا کړی. دا ناراضي هغه د نمایش دي پاره کده غو کې هغه باز پورنه باز کورنه شوی دی او باز هم دغه صفات دي. زمونږه جدا غختنه دغه د دم دی حکومت د حکومت خو پرې د حکومت خو بخینه دغه انجوګان دی بهرنی موسن چې هغه باید په دغه برخه کې ډیر توجه وکړي. خلکو سره مرسته وکړي، مالی برخه کې وکړي، د صحت په بخش کې، د صحت بخش کې بخښ دي مرسته انده کړي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سج 2023 کال لپاره لنړیوالو د 3 میلیارډ ډالر مرسته غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند سټیفن دوجارک په وینا تر دې دمه وسو شل میلیون ډالر مرسته راغونډه شوې ده. شاغلی دوجارک په نیویارک کې خبري غونډې ته د اونۍ په پای کې وویل چې ملګری ملتونه له خپلو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې له طالبانو سره په همغږي غوړي چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د وروستیو سیلونو له امله د رامنځته شویو ستونزو غم وخوري. سټیفن دوجارک زیاته کړه چې د ابتدایي شمیرو له مخې دغو سیلونو او رشتونو تر 40 کسان وژلي او 250 نور ټپیان کړي دي. د ننګرهار د سرخرود یو اوسیدونکي سمیع الله د تیرونی د سیلونو پاړه ازادي راډیو ته وویل
شدید غلی ورسره شدید طوفان چې له بده مرغه زمونږ په گاوند کې زمونږ گاونډیان 12 کسان شهیدان کړ ورسره چې دا کسان نور ټپیان شو. نو دلته به د سکور نه چې هغه ته یو نه یو ډول تاوان نه رسولې. خلکو کورونه خطا کړ، کورونه ورته ډنګ کړ، دیوالونه ورته خطا کړ. نه یوازې دا چې خلکو ته ځاني زیانونه ورسول، په پراخ کچا خلکو ته مالی زیانونه ورسول، خلکو کروندې مکمل لمنځه یوړې. تاسو خپل دلته تصویر ګورئ چې دلته شنه فصلونه او جوار او مثلا مختلف نور فصلونه او باغونه ول د لیمو باغ د شفتالانو باغ قسمه قسم فصلونه او چې وسله پر تاسو یو حتی یو ډکم پکې نشي کتل.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري اندیشنه ښکاره کړې ده چې د افغانستان په ختیځ کې د یو شمېر سړکونو، پلونو او پلچکونو د تخریب له امله تر اوسه هم لری پروتو سیمو ته د ژغورنې ډلې نه دي رسیدلې، چې ممکن دغو سیمو ته د ژغورونکو له رسیدو سره د ځاني او مالی زیانونو له نویو شمېرو خبر شو.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې یو شمېر بڼوال وایي حاصلات ډیر شوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشته. دوی وړاندیز کوي چې په هیواد کې د جوسو د فابریکو خاوندان باید له دوی څخه میوې رانیسي څو خراب نشي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي په افغانستان کې کافي اندازه د جوسو فابریکې شته چې ان ځینی خپل توکي بهر ته هم صادروي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بڼوال وایي سکهال د دوی د باغونو حاصلات ډیر ښه دي خو د پلور او ذخیره کولو لپاره بازار او معیاري سړی خونین نشته. دوی د جوسو فابریکو له خاوندانو غوښتنه کوي چې د محصولاتو په پیریدلو کې ورسره مرسته وکړي. د هرات ولایت یو بڼوال خیر الله ازادي راډیو ته وویل کستونزو ته پام ونی شي نو ټولې میوې به لمنځه ولاړ شي او لوی تاوان به ور واوړي.
بازار میوه ته هرات بسیار خرابه، چون میوه همزمان
ته هرات د میوه بازار ډیر خراب دی، ځکه چې میوه په یو وخت لاسه کیږي په بازار نه ده. او د میوه د زیر مکان لپاره سړی خونی نه توازمان دیم کوم د فابریکو له خوندار سره کوم چې لکه زمګر سره
از نه حمایت شي. د ننګرهار ولایت یو بڼوال سید اکبر هم د ورته سونز یادونه کوي او په هیواد کې د نن او بهر له ټولو پنګوالو غوړي چې له دوی سره د سونز په حل کې مرسته وکړي.
دغه کومه میوه چې موږ موجوده ده له دغه میوهونه په فابریکاتو کې استفاده وکړي او جوس جوړ کړي. هم به موږ باغداران هم د دیقانان د بل خسارات او تاوان نه لري سي او هم به د یو جوس بازار ته د دې ارزشي سی، یعنی خلګي توقعات ډیر لري چې باید د میوي جوسي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خونې اجرایوي رئیس محمد وسیم صافی هم په افغانستان کې د تازه میوې د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او د بڼوالو غوښتنې پر ځای بولی. هغه ازادي رادیو ته وویل
در کل میوه تازه امسال
په عمومي توګه سکل د تازه میوه غزلات ډیر خو او په ځانګړي ډول د لوبیا، زردالو، خټکی او ان ډول حاصلات تر پام وړ زیاتوالی راغلی. موږ د جسم د تولید له کارخونو څخه غواړو چې د کورنۍ میوه څخه کار واخلي، ځکه چې د دې میوه په استفادې به له یو پلوه د کروندګرو ملاتړ وشي او له بل پلوه مصرف کوونکو ته زیان ونه رسیږي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د جوسو د فابریکو له ځینو خاوندانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزی به وایي وسمال په افغانستان کې د جوسو ډېری فابریکې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د جوسو د پروسس کارخانې په کافي اندازه باندې وجود لري. تقریبا د شلو نه زیاتې غټه او وړې کارخانې دي چې جوس تولیدوي. ظرفیت لوی موجود دی. په افغانستان کې میوې ډېرې دي، نور کارخانو ته هم ضرورت دی چې خلک سرمایه ګذاري.
د ښاغلی علي کوزی په خبره د انارو او مڼو په ګډون ځینې نور جوسونه چې په افغانستان کې جوړیږي بهر ته هم صادرېږي او په دې برخه کې سلګونه میلیونه ډالره پانګونه شوې ده. د بڼوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې له څو ورځو راهیسې پاکستان ته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي د پړې ګوته پاکستان ته نیسي چې پر تازه میوو او سبزیجاتو یې ګمرکي تعرفې لوړې کړې دي. د معیاري سړو خونو نشتوالی له کورنیو تولیداتو نه ملاتړ او د مناسب بازارونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې تل د فابریکو خاوندانو او بزګرانو له ازادي رادیو سره شریکي کړي او د حل غوښتنه کړې ده.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو له ازادي رادیو واوري.
د ایران د فارس ولایت په خور ولسوالۍ کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د یو افغان ځوان لخوا د یو ایرانی وګړي له وژل کېدو وروسته د دې سیمې خلکو د دوی کورونه سوځولي دي. دوی ادعا کوي چې په دې سیمه کې د دوی پر کورونو لټیرو څوش پوره هيسي د یو شمیر ایرانیانو له لوري بریدونه شوی او د خپل کورونو پرې شوډو ته ارشي ودی دا په داسې حال کې چې په ورستیو کې په ایران کې آنلاین کمپاینونه پیل شوی چې له دغه هواده د افغان کډوالو د استلو غشتنه کوي جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از وره و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشندند.
د ایران د فارس ولایت په خورولسوالۍ کې یو افغان کډواله حسناوی د تر شوې چې له کورنۍ سره یې د څو ورځو لپاره شیراز ښار ته وتښتي. هغه د کوي چې وروسته له هغه چې یو افغان ځوان خپل د کار مالک چې ایرانی او د یو رستورانت خاوند ووژه، د خورولسوالۍ د خنج سیمې خلک په غوسه شول او په سیمه کې د افغان کډوالو پر وړاندې تاوتریخوالی پیل کړ. د حسنا په خبره په دې سیمه کې له تیرو څو شپو راهیسې د یو شمېر ایرانیانو لخوا د افغان کډوالو کورونه سوځول شوي دي. هغې په وروستیو ورځو کې خور ولسوالی کې د افغانانو د وضعیت په اړه وویل
د خور یا شیراز سیمه اوسیدونکو ټول افغانانو باندې ډیر په غوسه دي او ان داسې و چې افغانانو باندې یو کیلو غوښه رومي او ان وچې ډوډۍ نه خرڅوله د سیمه خلک دې ته اړ شول چې په درې څلور ورځو کې له غذای او تختی او د شیراز مرکز ته ولاړ شي
قرار کړو مرکز شیراز بر
یو بل افغان کډوال چې نغوري نومې په راپور کې واخیستل شي دا کوي
مردم دې میګرفتن باید ډیپورت میکردن و مردم
خلک به یې ډیپورتول خلک ډیره ویره درلودله او ټول یې د خلکو کورنۍ سره له خنج خار څخه وتل چې زه هم له خاوند سره مې له خاره وتم
خود ما ممچنان بشوارم بیرون از شهر خارج شدیم
دغه افغان کډوالو په دې اړه جزئیات ورنکړل چې د ایران د فارس ولایت په خورولسوالۍ کې د ایرانیانو لخوا څومره کورونه سوځول شوي خو په ټولنیزو شبکو کې د کورونو د سوځولو ویډیوګانې هم خپرې شوې چې دا کې د یو شمېر افغانانو دي په همدې حال کې په دې وروستیو کې ایراني رسنیو د یو ایراني وګړي د وژل کېدو خبر ورکړی چې د خپل یو کارکونکي لخوا وژل شوی دی تر اوسه د دې وژنې انګیزه نه ده معلومه ایراني رسنیو د قاتل هویت نه دی په ډاګه کړی خو په ایران کې یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې نوموړی یو لسکلن افغان انسوان و د پداسې حال کې د چپدی ورستیو کې پیران کې د آنلاین کمپاینونو یو څپره وانه ده چې د افغان کډوالو د استلو غوښتنه کوي یو لږه کمپاینونو څخه چې اوس محلي ایران څخه د ناقانونه افغان کډوالو د استلو لپاره لاسلیکونه راټولوي دغه هیواد لنوي ولسمشر مسعود پزشکیان څخه غوښتنه کړي چې د ایرانیانو لپاره د کار کمښت د دې هیواد کار کلتور د بدلون د سوالګرو د زیاتېدو د ایرانی طبيعت د ترلاسه کولو لپاره ایرانی وګړو سره واده کولو او یو شمېر نور لاملونو لامل بیا اسناد افغان کډوال د دې هواده وباسي تر دې وړاندې هم د ایران په قزوین ولایت کې یو شمېر ایرانیانو د تیګو او لرګیو په وسیله د افغان کډوالو پر کورونو بریدونه کړي وو
له بل خوا د افغانستان او ایران پر پوله د طالبانو د حکومت له لوري د سفنتوکو شاوخوا څلور سو ټانکرونه درول شوې دي یو شمېر ایرانی رسنوی د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي د اقتصادي سلاکار محمد مهدی جوان مرد قصاب په حواله ویلي چې په دغو موټرو کې بار د سفنتوکي بې کیفیت دي خو د سفنتوکو د ټانکر موټرو چلوونکي ادعا کوي چې د دغو موادو له بې کیفیت والی خبر نه دي او مسؤلیت د سوان توکو د سوداګرو په غاړه دی نور جزئیات ابدي سپوش به په راپور کې
ایران د افغانستان پر پوله د طالبانو د حکومت له لوري په سونټوکو بار د شاو خاصلور سو ټانکر موټرو د درول کې دوه خبر ورکړای د ایران ایراف خبري اژانس تازه د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي د اقتصادي سلاکار محمد مهدی جوان مرد قصاب په حواله خبر ورکړای چې دغه موټر د ایران او افغانستان ترمنځ د ماهیروت پر پوله د طالبانو د حکومت له لوري د بې کیفیت سونټوکو د واردولو لامل درول شوې دي د دغه راپور لمخې دغه توکي له عراق څخه پیرل شوی او اوس یې نه عراق مني او نه هم ایران ورته د بیرته ستنېدو اجازه ورکوي د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي اقتصادي سلاکار ادعا کوي چې افغانستان ته له عراق د بې کیفیت سونټوکو ترانزیت د ایران له لارې افغانستان ته د نورو هیوادونو ترانزیت ته یو ستونزه ده او دغه شان په افغانستان کې د سونټوکو مافیایي کړۍ له نورو هیوادونو افغانستان ته د سونټوکو د ترانزیت د قانوني او پایښتي بهیر په وړاندې خنډ ګرځېدلې راپور زیاتوي چې د ایران او افغانستان پر چارواکو فشار راوړل د افغان سوداګرو یو معمول چلند دی چې له کلونو راهیسې دوام لري خو د دغه بارونکو موټرو چلوونکي ادعا کوي چې د سون توکو له خراب کیفیت خبر نه دي او مسولیت یې د واردونکو سوداګرو پر غاړه دی. د دې موټر چلوونکو یو چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې یې موټر ځای پر ځای ولاړ دی.
تیر خراب و، کوم بی کیفیت تیر چې سوداګرو بار کړی موږ هیڅ ترې خبر نه یو، موږ یې درولی یو. وسته پوښو چې ستونزه څه ده؟ اوس که موټر یې همداسې درېدلې پاتې وي ماشینونه یې خرابي.
خود تیلو د واردونکو ټولنې پخوانی اجرایه رئیس او د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې افغانستان ته بې کیفیته سون توکي واردوي باید د بیرته ستنېدو تر څنګ جریمه هم پرې کړي.
در مورد ازی کې تیل های بی کیفیت در سرحد آمد،
اوس چې دا تیل له پولې را وخت دی که پر اختیار هم بی کیفیت وي باید نه یوازې بیرته ور وګرځول شي بلکې عاملین باید جریمه هم شي. ولی بی کیفیت تیل له ایران، ترکمنستان او عراق څخه افغانستان ته راځي؟ دا په جدي توګه باید وڅېړل شي.
ښاغلی حافظی ټینګار کوي که چیرې سرغړونه شوې وي سوداګر ته په قرارداد کې یو څه لیکل شوي وي او بل څه بار شوي وي، سوداګرو باید ځای پر ځای کیفیت کنټرول کړی وای. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مخکې تر دې هم د نیمروز او فراه ولایتونو له سرحدي سیمو څخه په بې کیفیته سون توکو بار لسګونه موټرې بیرته ایران ته ستنې کړې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د تیلو واردونکې ټولنې د سوداګرو او په ماهرود پوله کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړو، خو له پرله پسې هڅو سره سره خبرو کولو ته حاضر نشول.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړي وای تر اوسه د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی ته د استولي لیک جواب نه دی ترلاسه کړی. دوی وای په دې لیک کې د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي و چې دوی ته په جلا وطني کې د کرکټ یو بل لوبډله جوړ کړي. د دې لوبډلې ځینې غړي چې په استرالیا کې اوسي ادعا کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ یې هیڅ ډول ملاتړ نه کوي. د کرکټ بورډ ویان په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ته ځوابونه وایي. نور حال له فیروزی عزیزی واوري.
د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي د هغه لیک د جواب په تمه دي چې د ساکل د می میاستې په ورستیو کې د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی ته استولای و. دوی د دې لیک په ترڅ کې د کرکټ نړیوال شورا نه غوښتي و چې په جلا وطنۍ کې د ورته یو لوبډله جوړ کړي تر څو په ټکو یې وکولای شي د هغو نجونو استازیتوب وکړي چې د کرکټ مینوالي دي خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ورته د ورزش او کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. د دې لوبډلې د ځینو غړو په خبره د مهال د افغانستان د نجونو د کرکټ څوارلس پخوانی لوبغاړي په استرالیا کې میشتې دي. له دې ډلې صوفی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
فعلاً کوم رسپانس خاص ما پاس از طرف آی سی سی نگرفتیم.
موږ تر اوسه د آی سی سی لوري کوم ځانګړی ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو د آی سی سی لوري د استرالیا پر دولت، د استرالیا پر کرکټ بورډ مستقیم فشار راغلی څو موږ ته ووایي چې موږ څه پلان لرو او دوی یې موږ ته برابر کړي. مثلا که موږ ځمکه ترې وغواړو چې پکې لوبې وکړو، خپلو کې یو لیک جوړ کړو، دا هغه پلانونه دي چې کار پرې روان دی خو سلسله نه یې تر اوسه نه دي منلي.
آغلی یوسفزی ادا کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ یې هیڅ ډول ملاتړ نه کوي او په خبره یې دوی ترې کومه هیله هم نه لري او پر ځای د استرالیا د کرکټ بورډ احتمالي همکاریو ته هیله مندي دي. په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د کرکټ ښځینه لوبډلې لوبغاړي صوفی یوسفزی ټینګار وکړ چې دوی په استرالیا کې د یوې لوبډلې د جوړولو پلان لري چې وکولای سي نور هلته میشت افغان کډوال هم پکې وروزي. له دې سره کرکټ پو نور عالم فرید وایي حکومتونه باید ورزش له سیاست لري وساتي او په افغانستان کې د کرکټ او نور ورزشونو لپاره انجونو ته اجازه ورکړي.
حکومتونه باید ملتونه جوړ کړي، باید ورزش د سیاست سره نښتې نه وي،
دا کله کسانګه چې ځوانان حق لري همدارنګه موږ خويندې هم حق لري چې په اسلامي جامعه کې اواغې ته دا زمينه جوړه کی کار کرکټ یو که هر ورزشي زکر دا یو ملت دا غوي حق ده مسلم حق ده
دا په داسې حال کې دا چې په تیرو دوه ورځو کې د آسیا جام د کرکټ په سیالیو کې افغان نجونو د کرکټ لوبډلې ځای تش دی. دا جام د جمعې په ورځ د جولای په 19مه د اتو لوبډلو په ګډون پیل سو. افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا یوازینی دایمي غړی هیواد دی چې د کرکټ خزینه لوبډله نه لري. د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی تل ټینګار کوي چې د دې شورا ټول په ځانګړې توګه دایمي غړي هیوادونه باید د کرکټ خزینه لوبډلې هم ولري او په خپل هیواد کې د کرکټ لوبې د ودې لپاره هڅې وکړي. د شورا وړاندې ویلي و چې په قطر کې له طالب چارواکو سره کتلي و او طالبانو ورسره د کرکټ د خزینه لوبډلې د ملاتړ ژمنه کړې ده، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د کرکټ له نړیوالې شورا سره یې په لیدنه کې ویلي و چې د کرکټ له اوسنۍ لوبډلې ملاتړ کوي او د خزینه لوبډلې په اړه به دوی په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وکړي. مخکې بیا حریر چمتو چې دا مهال د سویډن په کرکټ ملي لوبډله کې لوبیږي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډلې د جوړېدو په صورت کې دا حمله واله ده چې د خپل هیواد د کرکټ په ملي لوبډله کې ولوبیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې ګرځبندیز اعلان شوی دی. په دغه هیواد کې د محصلانو لپاره مظاهرو او اعتراضونو وروسته پرون حکومت له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې پاتې شي. د دغه اعتراضونو په لړ کې د تیرې اونۍ په ترڅ کې په لسګونو کسان وژل شوي او په زرګونو ټپیان شوي دي. جزئیات احمد شي برابروي.
په بنگلاديش کې تیرونی محصلانو د حکومت پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې مشخص شمیر محصلین به تر فراغت وروسته په حکومتي دوایرو کې جذب شي. د دې مظاهرو په ترڅ کې تر اوسه لشتر لږه 114 تنه وژل شوی دي. په ځانو پرون د پلاسمینې ډاکې په لارو کوڅو کې ګزمې کولې او حکومت پریکړه کړې ده چې ټول دفترونه او مؤسسې به د دوو ورځو په مخه بند وي. رویټرز اژانس د روغتیایي چارواکو په وینا خبر ورکړ چې پرون هم د پلازمینې ډاکې په ځینو سیمو کې د ګرځبندیز سربیره مظاهرې وشوې چې د ګرځبندیز په خاطر پوځیانو ډزې وکړې او لشتر لشتر څلور تنه ووژل شول. د بنگلاديش د سریاسم شیخ حسینی حکومت د ګډوډ امنیتي وضعیت په خاطر نن یکشنبه او سبا دوشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده او یوازې به د بیړنیو چارو ادارې فعال وي. پانتونونه او نور تحصیلي مراکز له چهارشنبه راهیسې بند دي. په بنگلاديش کې د مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې د فارغینو له ډلې 10% څوکۍ د هغو کسانو کورنیو ته ځانګړې شوې چې د پاکستان پر ضد د بنگلاديش د آزادۍ لپاره مبارزه او جګړه کړې ده. د شیخ حسینی حکومت په 2013 کال کې دا سهیمه لغوه کړه، خو د بنگلاديش سترې محکمې تیره میاشت بیرته راژوندې کړه. له پنجشنبه راهیسې انټرنیټ بند شوی، نه په ویبپاڼو کې څه نوي خپره شوي او نه هم په خواله رسنیو کې چا څه لیکلي دي. د روغتونونو په وینا د مظاهرو په ترڅ کې په زرګونو کسان ټپیان شوي دي. د رویټرز اژانس په باور د تیرې اونۍ په ترڅ کې پولیسو د خلکو د خورېدو لپاره له وشکې بهاوونکې ګازه، پلاستیکي مرمیو او ژغیزو بمونو استفاده کړې ده. مظاهرچیانو بیا پولیس په ګاټو او ډبرو ویشتلې او موټرو ته اور ورته کړی. په پلازمینې ډاکا کې له پرون غرمې را وروسته ګرځبندیز ولګید چې له 2 ساعته وروسته لږ نرم شو څو خلک خوراکي مواد واخلي. د چارواکو په وینا حکومت غواړي چې وضعیت وارزوي او د همدې لپاره به نن هم په ډاکا کې ګرځبندیز دوام وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي راډیو کارکونکو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ او خوش او خوشاله است. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه نوم سردار محمد دی. تخلص مې مظلومیار دی. خالي مور د چشاک اوبه د 2.5 متر څخه راپورته کوو. د زراعت اوبه نه لرو، هیڅ اوبه نه لرو. موږ د ډیرو سخت مشکلاتو سره مخ یو.
السلام علیکم، څنګه جوړه بخیر؟ ولا په افغانستان کې بخي وضعیت سره خراب دی. بالا ټکرونه او دا شان خپل اخترو کوم سره زیات او بس موږ معاشات بند بند تر وسه خدای وی میشت را کړی د انور بند ولاز د غشتن درنشته د ازادي رادیو چینل ته ورته کم چې د مز ماشات را لاسې از مز ماشات کورته داسې کارونه سره بند شي ولا چې بخي کور کې وړ خلاصې وي بخي کارونه سره خراب دي.
السلام علیکم. بخیر خیریت بیدار کندهار نه می تماس نیولی دی. موږ تازه کړي د پاکستان نه راغلی دی په کندهار کې یو. نو تاسو نه مننه کوم چې د مرستو بهیر ډیر دغه دی زموږ اوسنی اقتصاد ډیر کمزوری دی. نو باید د مهاجرو په د مرستو باید لړۍ باید سپید شي او مرستې یو شی ورسېږي. موږ په اختر کې هېڅ شی نه درلودی. باید چې د مرستو څه دغه وسي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. تمه ده چې استرالیا د هغو افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري په غیر قانوني ډول وژل شوي دي. په 2000 کال کې داسې راپور خپور شو چې په کې ادعا شوې وه چې د استرالیا پوځیانو د 2015 او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې 9 زندانیان او ملکی افغانان وژلي دي. په کابل کې د روسیې سفیر وای ماسکاو شای په افغانستان کې نوري کنسولګری پرانیزي. دیمیتری ژیرنوف دا خبره پروند روسیې تاس خبري اژانس ته وکړه او زیاته کړه چې د اوس لپاره د ته اړتیا نشته، خو په راتلونکي کې هیڅ شی څوک را دولای نشي. د سینما د لوبغاړي رحیم سعیدی یو شمیر خپلوان وای چې سعیدی طالبانونی ولای دی. دوی ادعا کوي چې سعیدی د تیرونې له یکشنبې راهیسې د طالبانو استخباراتو بی ولای دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا خبر تر دې دمه تایید یا رد کړی نه دی. نن د افغانستان د ختیځ د څلورو ولایتونو په شمول چې تیرونی سیلونو ځپلې دي، په اتو ولایتونو کې د بارانونو او د سیلونو وړاندوی نه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، همدارس په برخشان، لوګر، پکتیا او خوست کې د بارانونو او ورسره د سیلونو د بهیدو اټکل کیږي. اسرائیلی الوتکو پرون د یمن پر حدیده بندر بمباری وکړه. دا بمباری یو ورځ وروسته تر دې وشو چې یمنیانو په بی پیلوټ الوتکو تل ابیب ویشت. او د آسیا د شل اوورونو د کرکټ د شزینه لوبغاړو د اتل ولی پترس کې به نن د دې لوبو تیر اتل هند له متحده عربی امارات او پاکستان له نیپال سره مخامخ شي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو په یوې بلې ونی کې مو بیا هم زه بختيار ساحل هر کله کوم ستړي مشي. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان په لیست ای سیالیو کې هندوکش سترایکرز لوبډله مخکخه ده. افغانستان فوټبال فدراسیون د فوټسال لیگ دریم پړاو پیلوي. د کرکټ آسیایي شورا د خزو آسیا کپ سیالیو نیټه او لوبډله اعلان کړې دي. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبیږي او تر ډېره خزلې دي. انګلستان د جیمز انډرسن ځایناسته لوبغاړی معرفي کړی دی. او د خبرونې په دویم نیمایي کې به د کرکټ چارو له مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان په لیست ای سیالیو ځانګړې مرکه ولرو. له موږ سره پاتې شئ. پیلی د افغانستان د کورنیو سیالیو د غازی امان الله خان له لیست ای سیالیو څخه کوو. دغه سیالی چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د روانې جولای میاشتې په 10 نیټه پیل شوې دي، تر دې دمه د هندوکش سترایکرز لوبډله پکې تر نورو مخکې ده. یا د لوبډلې ټول ټال 3 سیالۍ کړې دي او 3 سره یې ګټلې دي چې په دې سره د نمرو په جدول کې اول مقام لري. دغه راز مایپر سټار لوبډلې بیا 2 سیالۍ ګټلې دي. میوند چمپیونز لوبډلې بیا 1 سیالۍ ګټلې ده او پامیر لیجرز لوبډلې بیا 3 سره سیالۍ بایللې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د معلوماتو پر بنسټ یادې سیالۍ به د جولای میاشتې تر 25 نیټې پورې دوام ولري او پایلوبی ته به د دې سیالیو د نمرو د جدول لومړنۍ دوه لوبډلې چې زیاتې نمرې ولري لار پیدا کړي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د زیاتو وکټ اخیستونکو په قطار کې شمس الرحمن مخکښ دی، هغه چې آف بریکر توپ اچوونکی دی. په څلورو پاړیو کې اته لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز چټک توپ اچوونکی نویز دران بیا په دې لیست کې دویم مقام لري، هغه په درې پاړیو کې اووه لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز بل چټک توپ اچوونکی فریدون داوودزی چې درې سیالۍ کړي دي، شپږ وکټ یې ترلاسه کړي دي. د نمرو جوړونکو یا د زیاتو منډو جوړونکو په لیست کې بیا د عبدالملک نوم په سر کې دی، هغه په څلورو لوبو کې 301 منډې کړې دي. هغه 115 اوریج لري چې یوه سلیزه او دوه نیمه سلیزې وهلې دي. دغه راز د ملي لوبډلې لوبغاړی رحمت شاه چې په څلورو پاڼیو کې 220 منډې کړې دي، 15 اوریج لري، هغه په دې لیست کې دویم مقام لري او په دې سیالیو کې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه وهلې ده. دغه راز په ترتیب سره ریاض حسن په دریم مقام کې قرار لري، هغه 168 منډې کړې دي او څلور پاڼۍ یې لوبولې دي. هغه هم په روان ټورنمنټ کې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه وهلې ده. په دې سیالیو کې د اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه محمد اساق رحیمی چې وکټ کیپر بیټسمین دی ثابت شوی دی. دغه راز رحمت شاه په دویم مقام کې قرار لري او شرف الدین اشرف بیا په دریم مقام کې قرار لري. شرف الدین په 155 منډې کړي دي او دوه وکټ یې اخیستي دي. دا ویلو ده چې دا د افغانستان د لیستې سیالۍ اووم پړاو دی. تر دې وړاندې به یاد سیالۍ د زونونو په نومونو د 5 لوبډلو ترمنځ ترسره کېدې او دا لومړی ځل دی چې دغه سیالۍ د 4 لوبډلو ترمنځ ترسره کېږي. اوس د لیستې سیالیو په تړاو درته د ملي لوبغاړو رحمت شاه زرمتی او عبدالملک مالک څرګندونې خبرو.
بالکل، کله چې تا بیټ سره بال لګیږي، رنز راځي، نو ته کانفیډنس کې راځي او دا د موږ مختم یې چولو لپاره ډیر ښه ده. مالکم ښه اننګز وکړو، ما مور سره اننګز بیل کړو او دا د دواړو پارټنرشپ مخته موږ ته پکار راځي. بولې چې مین میچونه مخته راځي، موږ فائنل ته تقریبا لاره پیدا کړه. مین میچ سې دغه فائنل ده، نو ان شاء الله کوشش به کوو چې معمولی یو څو غلطیانې دي هغه بیا تکرار نشي. نو ان شاء الله دا زموږ لپاره یو پلس پوینټ ده، موږ مورال های کوي. نو ان شاء الله فائنل ته لاره پیدا شوې ده، کوشش کوو چې دغه الټ اپلای کړو.
نه او حقیقت دا شوی چې نه صبح له چاغوی شاته ما ته وکړل، نو ما د شاته بونډری نه ویلې، نو ما شا ماته راغی وای زم دغه بال ته ولاړې خو ماته نه کېږي. هماغه وجه ما همدغه خبره باندې موږ خندلې. نور هم چې بیټنګ کله کوو نو موږ یو بل ډېر په یو سره، مثال یو بونډری راشي بل باندې په سنگل ته ولاړ یو، نو کوشش هم دی چې غټ پارنرشپ وکړو چې ټیم ته آسانه شي.
بالکل، بالرانو څومره تعریف وکړو مکم یې ده، یو ته چې کوم پلان ورکول کیږي هغه که د کوچ له طرفه یې که د کیپټن له طرفه یې د مال طرفه یې هغه دې پر ایکسکیوټ کوي، د فیلډ مطابق باندې بالنګ کوي چې کوم فیلډ دی واخی یا کوم فیلډ زه واخم د مطابق باندې لګیاي، ځکه دا ټارګټ سیدا موږ ته لږ کم و. حالانکه وکټ تقریبا 250-300 وکټ و، بیا هم زه کریډیټ بالرانو ته ورکوم.
ان شاء الله خپل کوشش انسان چې دا خپل کوشش پورې اړه لري، موږ خپل کوشش کوو، هڅه به کوو، نور فیصلې دی الله دی او ته وخت سره چې الله لیکلی هغه به رسیږي. نو موږ به موږ انسان ته خالي موږ ته دا ده چې خپل محنت به ګراوند کې کوو لکه څنګه چې روان یو، دغسې محنت او دغسې پلان سره به زو انشاءالله نور رزلټ به انشاءالله موږ یې د کشمیر
د وکټ له حسابه د یو مطابق ملو به کوله او کوم پلان د کوچ منیجمنټ طرفه کوم پلان رکول سو په یو پلان هغه پلان ایکسکیوټ کوو ته پک کامیاب سو.
او بالکل، ما چې څنګه زړه غوښته محل داسې یو اننګ زه وکړم چې فصل بالو داسې 130-140 وکړم، دا یو پلان یم سټرایک ریټ کا. نورو وکټو کې چې یو لږ بال لاندې پاتې کېدو هغه سټرایک ریټ نه جوړېده کنه، لکه یو ون ډے کې څنګه بیټنګ کول پکاري بیټسمین ته. نو نن ما چې کوم سې یو اننګ زه کنه نو واقعت چې
د یادو سیالیو په تړاو ځانګړې مرکه هم درته لرو چې د خپرونې په وروستیو شیبو کې به خپره شي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د افغانستان د فوټسال د کورنۍ سیالیو په تړاو درته یو خبر وړاندې کوو. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د راتلونکي جمعې په ورځ چې د سرطان میاشتې له 9 منټې سره برابر ده د فوټسال لیګ دریم پړاو به پیل کړي. فوټبال فدراسیون ویلي دي چې دغه سیالۍ به د فوټسال ملي کمیټې په جمنازیوم کې چې په کابل کې موقعیت لري پیل شي. د دې سیالیو په لومړۍ اونۍ کې به د شمس هرات لوبډله له ظاهر اسد کابل سره سیالي وکړي. د غرض اریا فورج به له صداقت لوبډلې سره، زیتون به د جوانان میهن سره، اتحاد هرات به له سعادت نیمروز سره، او برادران خواجهزاده به له پیروزی پنشیر سره سیالي ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې بیا په نړیواله کچه د نړیوال جام سیالیو ته هم لار پیدا کړې ده چې د روان کال په وروستیو میاشتو کې به په ازبکستان کې ترسره شي. په وروستي خبر کې د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د فوټسال ملي لوبډلې له مراکو هیواد سره یو دوستانه سیالي د جولای په 14 نیټه ترسره کړې و چې 15-2 یا د سیالي د مراکو یا د مراکش لوبډلې ګټلې وه. د کرکټ آسیایی شورا په پلان کې لري چې دا ځل د خزو د آسیایی جام سیالۍ پیل کړي. یادې سیالۍ به د جولای په 19 نیټه د جمعې په ورځ پیل شي. په دې سیالیو کې 8 لوبډلې په 2 بیلابیلو ګروپونو ویشل شوې دي. په دې سیالیو کې به د هندوستان، نیپال، پاکستان او عربي متحده اماراتو لوبډلې پالف ګروپ کې سره سیالۍ وکړي. دغه راز په بی ګروپ کې به بیا بنگلاديش، ملیشیا، سریلانکا او تایلند هیوادونه سیالۍ ترسره کړي. د دې سیالیو لومړنۍ لوبه نیپال د عربي متحده اماراتو پر وړاندې ترسره کوي، او دویمه سیالي به بیا د جولای 15 نیټه د هندوستان او پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د ویلو ده چې د یادو سیالیو پایلو به د جولای 24 نیټه د سریلانکا په ډمبولا ښار کې ترسره کیږي. افغانستان د کرکټ په فل ممبر لوبډلو کې یوازینی آسیایي هیواد دی چې لا یې د ښځو ملي لوبډله نه ده جوړه کړې، او وخت نا وخت په دې تړاو په نړیواله کچه د افغانستان ملي لوبډله د ښځو ملي لوبډلې د نه لرلو له امله ګواښل کیږي هم، او آسټرالیا ورسره له همدې امله 100 ځل لوبلړې هم لغوه کړې دي. د کرکټ سوداګریز لیګونه اوس مهال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې 3 سوداګریز لیګونه جریان لري. د امریکا میجر کرکټ لیګ چې په امریکا کې جریان لري، د افغانستان 4 لوبغاړي پکې لوبې کوي. په یادو لوب کې راشد خان د مای نیویارک لوبډلې لپاره لوبېږي. د غرض نوین الحق بیا د ټیکساس سوپر کینګز په لوبډله کې لوبه کوي. همدارنګه نور احمد هم په یاد لوبډله کې اخیستل شوی دی، او وقار سلام خیل بیا د نایټ رایډرز لوبډلې برخوال دی. خو په دې سیالیو کې تر دې دمه چې ډېرې ښې لوبې کړې دي هغه راشد خان دی. هغه په خپله وروستۍ سیالۍ کې نیمه سلیزه هم وهلې ده، او د وکټ اخیستونکو په قطار کې لا 6 وکټې اخیستې دي. بل لور ته د افغانستان ملي لوبډلې نور لوبغاړي د سریلانکا په پریمیر لیگ کې لوبه کوي. د سریلانکا په پریمیر لیگ کې تر دې دمه د ګالیا مارویلز لوبډله تر نورو وړاندې ده. هغې په 8 سیالیو کې 15 ګټلې دي. دغه راز جفنا کینګز په 8 سیالیو کې 15 ګټلې دي چې دویم مقام لري. همدارنګه کولمبو سټرایکرز په 8 سیالیو کې 4 ګټلې دي، او کینډي فالکنز بیا په 8 سیالیو کې 3 لوبې ګټلې دي، او د محمد نبی په لوبډل مشري ډمبولا سیکسرز لوبډلې په 8 سیالیو کې 3 وګټلې، او د نیټ رن ریټ له امله دوی ونه توانېدل چې بل پړاو ته لار پیدا کړي. د یادو سیالیو د کوالیفایر پړاو ته ګالیا مارویلز او جفنا کینګز لوبډلو لار پیدا کړې ده، چې یادې لوبډلې به په لومړي کوالیفایر کې سره سیالي وکړي، او د الیمینیټر په پړاو کې به د کولمبو سټرایکرز او کینډي فالکنز لوبډلې سره سیالۍ ترسره کړي، چې په یاده لوبه کې به رحمان الله ګربز هم ولوبېږي. د ورده چې د سریلانکا پریمیر لیګ سیالیو دویم کوالیفایر د جولای په 16 نیټه ترسره کیږي، او پیلو به د جولای په 21 نیټه په کولمبو ښار کې ترسره شي. همدارنګه د انګلستان په ویټالیټی بلاست سیالیو کې د افغانستان چټک توپ اچوونکی فضل حق فاروقی د نټینګم لوبډلې لپاره سیالۍ ترسره کوي.
فضل حق فاروقی تر دې دمه په یاد لیک کې څلور سیالۍ تر سره کړې دي. هغه په یاد څلور سیالیو کې یوازې درې وکټې اخیستې دي او په یوه لوبه کې شپاړس منډې هم جوړې کړې دي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
بل لور ته د سوداګریزو لیګونو را روان لیګ د کریبین لیګ یا د سی پی ایل سیالۍ دي چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي. د یادو سیالیو د انتخاب کمیټې د لوبډلو په انتخاب کې ځینې افغان لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د نایټ رایډرز په لوبډله کې لیدل کیږي چې یوازینی افغان لوبغاړی وقار سلام خیل اخیستل شوی دی. دغه راز بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز بیا د ګیانا امازان واریرز په لوبډله کې انتخاب شوی او دریم افغان لوبغاړی عظمت الله عمرزی دی چې د فالکنز د لوبډلې برخوال دی. د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي د جولای په 13 نیټه پیلېږي. یا د ټیسټ سیالي به د انګلستان په نټینګم ښار کې ترسره شي. د انګلستان کرکټ بورډ وروسته لغې چې جیمز انډرسن له یادو سیالیو ریټایرمنټ اعلان کړ، د هغه ځایناستی مارک اوډ په 11 کسیزه لوبډله کې اعلان کړی دی. د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د انډرسن له استعفا وروسته هغه له لوبډلې سره د سلاکار روزونکي په توګه یو ځای کړی دی. جیمز انډرسن تر 104 ټیسټ وکټ واخیستلو وروسته بلاخره پریکړه وکړه چې نور به د هیڅ نړیوال کرکټ کې برخه نه اخلي. هغه په خپلې وروستۍ ټیسټ سیالۍ کې د ویسټ انډیز خلاف 4 وکټې واخیستې او یا د سیالۍ هم انګلستان وګټله. جیمز انډرسن په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو فاست بالرانو وړاندې په وکټ اخیستونکو کې لومړی مقام لري. هغه تر متای مرلیدرن او شینوان وروسته په دریم مقام کې قرار لري.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې بدرته د افغانستان د کورنیو لیست ای سیالیو په تړاو ځانګړي مرکه خبره کړو. د دې مرکې ملمه فرهاد فدایی دی. نور په مرکه کې ووري. فدایی صاحب، لومړی پوښتنه دا کوم، د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د لیست ای سیالۍ اووم پړاو د جولای په 10 نیټه پیل شوی، که مو څارلی وي څه مو پکې نوي ولیدل؟
په کرکټ کې تر ټولو مهم پړاو د هر هیواد لپاره د هغوی کورنۍ کرکټ یې. د کورنۍ کرکټ نه موږ کولای شو چې د ملي لوبډلې لپاره غمی او د ملي لوبډلې لپاره راشد خان او نبی او رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران او د نورو غټو لوبغاړو په څیر باندې لوبغاړي را پیدا کړو. موږ پوهیږو چې د لیست ای سیالۍ هم دا ځلې په کندز کې په لاره اچول شوې دي. دا ډېر ښه خبر ځکه ده چې کرکټ لا نورو زونونو ته ور روان ده. د کابل نه علاوه او د ننګرهار نه علاوه اوس په خوست او په کندهار او کندز کې دغسې غټې سیالۍ په لاره اچول کېږي. دا به د انشاءالله د کرکټ د ودې لپاره او د کرکټ د پرمختګ لپاره ښې پیلامې ولري.
یو نیوکه چې د کرکټ څارونکي کوي هغه دا ده چې کرکټ بورډ ځینې پخوانی نومونه بدلوي، لکه د غازی امان الله خان لیست ای سیالۍ هغوی تر ډیره پورې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې دا نوم نه استعمالوي او دغه راز دغه زونونه دغه لوبډلې د زونونو په نومونو وي، لکه سپینغر، مسانک، بوست، امو او بندی امیر. خو اوس یې د لوبډلو دا نومونه بدل کړي دي. ستاسې لاندې دا ښه کار دی او د دې دلیل څه کېدای شي؟
دغه پښتنه ډیرو دوستانو سره داسې مخکې به 15 لوبډلې ولې د زونونو په کچه باندې د زونونو تر نوم لاندې به دوی لوبېدلې. اوس دوی 4 لوبډلې ته دا رقم کړي دي. زه فکر کوم چې هر اداره خپله تګلاره لري. کرکټ بورډ هم ځان دغه تګلاره غوره کړې ده چې ګواکې د 15 پر ځای 4 بخي او داسې به موږ په کیفیت باندې زیاته توجه وکړی شو. زما ذهن ته داسې خبره راتللی شي چې که چیرته موږ دا په 4 لوبډلو باندې کموو نو دا داسې زیات سینیئر لوبغاړي به په لوبډلو کې ځای پیدا کړي او د نورو لوبغاړو سره تر څنګ به دوی وکړی شي چې هغوی ته زده کړه ورکړي او
هغه نړیواله تجربه سی وغوی لري نوی ځوانانو سره شریکه کی خدا به لیدل کیږي ځکه چې مخکې مونږ وویل د 15 لوبډله په والی اوس دا په څلور لوبډلو کې ډیره کم سوي د نو د دې پایلې لیدلو ته او د دې هغه پرتله کولو لپاره چې ګواکې 15 بهتره وي که اوس څلور خې دي وخت بارتیا لري چې ترڅو به موږ د دې نتیجه وکړل شو. خو واضح خبره ده چې د کرکټ بورډ ادارې دا تصمیم ځکه نیولی ده چې دوی غواړي چې ډېره توجه کیفیت ته وکړي او داسې فکر کوي دوی خپلې تګلارې سره سم سي کېدای شي داسې کیفیت لا هم پیاوړی شي. خو دا د هیر نه وي چې د افغانستان د کرکټ لپاره کورنۍ کرکټ ډېر زیات مهمه ده. نو هیله ده چې انشاءالله هغه تګلارې او پالیسیگان سے افغانستان د کرکٹ بورڈ ادارہ جوڑی ان شاء اللہ خی پائلی ولری او پټول کې د افغانستان کرکټ سره مرسته وکي اوسې
دا راته ویل شي چې د لیست ای سیالیو مهمه ځانګړنه څه ده او د دې سیالیو ارزښت په څه کې ده.
د لیست ای سیالیو ټول نه غټه ځانګړنه زما لپاره دغه د سی د کې د افغانستان د ملی لوبډلې لوبغاړي په ځانګړي توګه د افغانستان د پنجو سوریزو سیالیو د ملی لوبډلې لوبډل مشر سے بریالی نړیوال جام یې تر سره کړ او دغه نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې افغانستان او توانې د چمپینز ټرافی یا د اتلولې سیالیو لپاره لار پیدا کی. په کلو بیګي رحمت شاه زرمتی سي د افغانستان د بیټینګ غټه ستنه ده او د ملا تیر ده هغه په کلو بیګي همدار از نور پیاوړي او با تجربه د افغانستان لوبغاړي په کلو بیګي نو نوي ځوانانو ته دغه زمينه برابر ده سي د تجربه کارو د افغانستان لوبغاړو سره یو ځای تر څنګه دوی لوبیو کې هغه د فشار حالات یا پرشر کنډیشنز کې دوی زده کړو کې او ان شاء الله د افغانستان لپاره د کرکټ راتلونکي نو دا ټول نه غټه خبره ده د مال لپاره پکې اوس خو د سیالیو پایل ده لیدل کیږي بس څوک به پکې ښه کارکردګي کوي. مهمه ده چې ان شاء الله د دغه سي کورنی کرکټ څموګه پیاوړي لوبغاړي پیدا کړی شو سره د دې چې د لیست سیالۍ روانې دي. هیله ده چې شلوریز فارمټ شپږیزې سیالۍ هم راتلونکي میاشت کې پیل شي او همدارس نور هم کورنۍ کرکټ پیاوړی شي تر څو د افغانستان کرکټ په ټوله کې وده وکړي.
یو بل نیوکه چې اکثره کیږي د لوبغاړو د غوره کولو په پروسس خلک ډیر نیوکه کوي ویل کیږي تر ډیره هغه لوبغاړي انتخابيږي چې یو ډول نه یو ډول خیاړي کې په کرکټ بورډ اداره کې لري. تاسو په دې لوبډلو کی دا ستلې دلی یا خلکو سره مننه چې دا انتخاب بشوي وي
ګوري د افغانستان کرکټ بورډ ته پروسه په لار اچولې ده او لوبغاړي سیدی باید دغه پروسه له طریقه مختره شي. موږ تاسو پیږو چې کورنی کرکټ کې خپل ځانګړي پړاوونه ستې دي لپاره څنګه یو لوبغاړي کولای شي مختره شي نو خامخا چې هغه لوبغاړي استعداد لري ان شاء الله دغه استعداد مخه څوک نشي نیولای ځکه چې په مختلفو کچه باندې سیالۍ بیخي ډېرې کیږي او فرصتونه بیخي ډېر برابرېږي دې لپاره چې یو پیاوړی لوبغاړی خپل استعداد وښيي. نو خیر انتقاد خو په هر اداره باندې کیږي او هر چیرته انتقاد کیږي اکثره سالمه انتقاد هم وي او غیر سالمه انتقاد هم وي نیوکه کیږي. نو زما خپل شخصي نظر دا ده چې که هغه کسان استعداد لري ان شاء الله هغوی د استعداد پټنه پات کیږي او خامخا به لاره پیدا کیږي او ټول نه لري او موږ تاسو به ګورو. بیا هم زه تکراروم چې د کورنی کرکټ په چوکار کې کوم غو تاسو ورته وګورو د اکیډمۍ او کچ نه کوي وګورو چې هغه اکیډمۍ سي کرکټ بورډ سره سپتي وګورو په خپل منځ کې سیالي کوي او همدارس هغه کوم جوړښت چې په افغانستان کې ستا د ډیرو زیاتو لوبو زمينه ستا سيږي کې لوبغاړي کولای شي خپل استعداد وښيي او ان شاء الله مختار شي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو بل نیوکه دا و چې یو شپږ افغان لوبغاړي د کورنی کرکټ پر ځای تجارتي لیګونه لوبوي. ستاسو لاندې تجارتي لیګونه لوبغاړو ته اړین دي که دغه ډول کورنی کرکټ ته باید راشي؟
تجارتی لیگونه چې دی هغه هم د لوبغاړو لپاره دی، ځکه چې تجارتی لیگونه څو غوی ډیره زیاته زده کړه کوي او په زمن کې یو مالی ملاتړ هم په ټوله کې د کرکټ لپاره په افغانستان کې لري، ځکه چې نه تنها هغه چې لوبغاړي ګټه اخلي بلکې هغه کومې پیسې چې دوی د خپل د فیس نه افغانستان کرکټ بورډ ته ورکوي بیرته د افغانستان د کرکټ په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. خدای او انډول داسې باید په نظر کې ونیول شي چې څومره تجارتي لګونه کیږي او په زمین کې څومره ډومیسټک کرکټ یا کورنی کرکټ کې دغه لوبغاړي باید ولوبېږي، ځکه چې د همدغو لوبغاړو تجربه بیرته اړینه ده چې د ځوانانو سره هم شریک شي، هغه پریشر کنډیشنز میچ کنډیشنز کې هغوی راسي او ورته وښیي چې نوي لوبغاړي څه باید وکړي تر څو دوی لوبې په ښه شکل باندې فینش کړی شي. موږ په یاد دي چې اول وختونو کې د افغانستان غټه ستونزه دا وه چې موږ به لوبې نسو فینش کولای، لوبه به مو بېخي ډېره رانږدې کړله، ګټلو ته به بېخي رانږدې ولو، خو متاسفانه چې بیا به موږ آخر کې هغه لوبه ونسوه ګټلی. په تېره کې اوس موږ ګورو الحمدلله زموږ ډله پیاوړې شوې ده او لوبه فینش کولای شي. همدغه تجربه چې زموږ تجربه کار لوبغاړي لري باید ځوانو لوبغاړو سره د کورنی کرکټ په چوکاټ کې شریک کړي، نو دا یو انډول ده چې باید په نظر کې ونیول شي. تجارتي لګونه خپل ګټې لري خو کورنی کرکټ ډیر مهم ده او د هر ملک د کرکټ دی وده لپاره یو غوي کورنی کرکټ ده چې څومره کورنی کرکټ پیاوړی، څومره د موږ لوبغاړي لیست اے لوبي وکړي، درې ورځنۍ سیالۍ وکړي، څلور ورځنۍ سیالۍ وکړي، او هغومره دوی پیاوړي آماده کیږي تر څو د افغانستان استازولي په نړیواله کچه باندې ان شاء الله وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په دې سره زموږ د دې ونی دا ونیز سپورتي خبرونه بشپړه شوه. په الله مسپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں زندان نڑو زندان نڑوم دے تیروم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا Thank you.
حق میں کا کرے سجد تنا تا پیدا کرے خالق میں کا کرے سجد تنا تا پیدا کرے خالق میں کا کرے سجد تنا تا پیدا کرے خالق میں کا کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگو ما خود نہ تندیا مت وندے لگو ما خود نہ پیالے پیالے